ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شیبې پیل شو. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. نن پنجشنبه ورځ د 1496 هجري لمریز کال دی. کب یهود د میاشتې 24مه ده چې د 2013 میلادي کال د مارچ له 15مې سره برابره ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او رچې د افغانستان دفاع وزارت د کابل د خوندیتوب لپاره د نړیوالو ځواکونو د استخباراتي او پوځي همکاریو د زیاتولو هر کلی کوي. پر ځین نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د ننګرهار چارواکي د جلال آباد تور خم د لارې د خوندیتوب لپاره 300 کسیز او لسیز ځواک جوړوي. د پاکستان پولیس وایي لاهور ښار ته نږدې د پولیسو یوې پوستې ته څیرمه په بمي حمله کې 3 پولیس افسران او یو لاروی وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې پرون کریمیا ټاپو عزمې ته ولاړ. خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي د جلال آباد تورخم د لارې د خوندیتوب لپاره 300 کسیز ولسی ځواک جوړوي. د ننګرهار د ولی ویانات الله خوګیانی پرون ازادي راډیو ته وویل دغه ځواک به د افغان قواو د نورو تشکیلاتو په څنګ کې فعالیت ولري.
په دې موخه چې د جلال آباد تورخم لوی لارې امنیتي ستونزې حل شي او سیرمه او ولسوالیو کې دښمن وځپل شي، موږ په پلان کې لرو چې د بټي کوټ، مومندري او غدخیلو په ولسوالیو کې 300 تنو څخه ولسي ځواک وي دا په دبل وګمارو.
د ننګرهار د والی ویاند وایي تجربو ښودلې ده چې په دې ولایت کې ګمارل شوي ولسي ځواک د امن په ټینګښت کې مؤثر رول لوبولی دی. د کندهار چارواکي د تروریستانو د یوې کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکوي. د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې دغې ډلې په شاولي کوټ، میوند او خاکریز ولسوالیو کې تروریستي فعالیتونه کول.
پر بیسونو او د امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې وسلوال بریدونه کول او د دې ترڅنګ قومي مشران او نور د دولت کارکوونکي چلته په اداره کې کار کوي، هغوی په چرکي بریدونه کې په نشه کوله.
د والی ویان دغه راز وویل نیول شوو کسانو چې د کشفي راپورونو پر اساس د تېرې اونۍ په بهیر کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول شوي پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د اول خان په نوم یو کس چې وسلوالو طالبانو تښتولی و وسلوال طالبان یې وژلي او بیا په تېښته بریالی شوی دی. د پکتیکا چارواکي وایي هغه د سروبي ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو د قمندان دریا خان ورور دی چې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو نیولی و. د اول خان په حمله کې د 13 نورو وسلوالو طالبانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د پکتیکا مطبوعاتي دفتر پرون ماښام په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي چې وسلوالو طالبانو غوښتل اول خان خپل مشر ته ورولي، خو دی وتوانې د لارې په اوږدو کې دغو وسلوالو ته مرګ ژوبله واړوي او په تېښته بریالی شي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د اورزګان چارواکي وایي د دولت ول وسلوالو مخالفانو سره د پاتې برمته کسانو د خوشي کولو په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. وسلوالو کسانو له نن څخه 15 ورځې مخکې د اورزګان کندهار پر لویه لاره 10 مسافر له موټره کښته او له ځان سره بوتلل. له دې ډلې 12 مسافر په دوو ډلو کې د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشي شول. د اورزګان د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل د پاتې 14 کسانو د خوشي کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. وسلوال طالبانو چې د دوو کسانو د تښتونې مسؤلیت منلی ویلي، دوی سره د پاتې کسانو د برخلیک په اړه به د دوی محاکم پریکړه کوي. د افغانستان د کرکټ ټیم نن د شپږو غوره ټیمونو په دور کې خپله لومړنۍ مسابقه له ویست انډیز سره کوي. دغه لوبه د کرکټ د نړیوال جام لوبو د غوروي لپاره ترسره کیږي. ویست انډیز د دغو مسابقو په لومړي دور کې 4 امتیازونه اخیستي او افغانستان هیڅ امتیاز نه لري، او د دې لپاره مهمه ده چې د افغانستان ټیم دغه نننۍ لوبه وګټي. نننۍ لوبه د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پولیس وایي لاهور ښار ته نږدې لاهور ښار ته نږدې د پولیسو یوې پوستې ته څیرمه په بمي حمله کې درې پولیس افسران او یو لاروی وژل شوي دي. د دوی په خبره په پیښه کې شاوخوا شل تنه نور ټپیان شوي دي. د لاهور د پولیسو مرستیال مشر حیدر اشرف پرون وویل لومړنۍ څیړنې ښیي چې بم پوستې ته نږدې ځای په ځای شوی و. دغه ځای ته نږدې د یوې مذهبي ډلې تبلیغي جماعت لویه غونډه روانه وه. اشرف وویل په ټپیانو کې ډیری پولیس دي او درې کسان په روغتون کې بستر شوي چې روغتیایي وضعیت یې نازک دی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره وکتل. په دې کتنه کې د تاجکستان او قزاقستان ترمنځ پر اړیکو خبرې وشوې او ځینې سندونه لاسلیک شول. د یوې نوې موافقې له مخې د دواړو هیوادونو ادبا کولی شي په یو یا بل هیواد کې تر دیرشو ورځو پورې له راجستر پرته او د راجستر کېدو په صورت کې نوي ورځې پاتې شي. د موافقې له مخې که د تاجکستان ادبا په قزاقستان یا د قزاقستان ادبا په تاجکستان کې کوم جرم کوي او محکوم شي، د خپل بند موده به په خپل اصلي هیواد کې تیروي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمهوری ریاست د انتخاباتو په درشل کې پرون کریمیا ټاپو وزمې ته سفر وکړ. په پام کې د پوتین د 2014 کال د مارچ د 14 د هغې ټول پوښتنې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې ګډون وکړي چې روسیې ورڅخه له خپل قلمرو سره د دې ټاپو وزمې د الحاق د توجیه لپاره ګټه واخیسته. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف وویل په روسیه کې د راتلونکي یکشنبې په ورځ د جمهوری ریاست تر انتخاباتو مخکې کریمیا ته د ولسمشر پوتین دا سفر به د کمپاین تر ټولو لوی او وروستي مراسم وي. بلخوا د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو کریمیا ټاپو وزمې ته د پوتین دغه سفر ډیره خطرناکه پارونه ګڼلې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د افغانستان دفاع وزارت د کابل د خوندیتوب لپاره د نړیوالو ځواکونو د استخباراتي او پوځي همکاریو د زیاتولو هرکلی کوي.
د موزیګانې، د دښمن لیکې او د دښمن د تمویل کوونکي منابعو تدیر مهمه ده چې کشف یې کړي او موږ وکولای شو چې دا په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو.
افغان ولسمشر یو ځل بیا په خپل وخت د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ.
امید است که انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالیا و انتخابات ریاست جمهوری وسیله یک گفتمان ملی و تعیین رای آینده ما به اساس قانون اساسی و خواستای مردم باشه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې له برېتانیا د 23 روسي ډیپلوماتانو پر اخراج بیلابیلو سازمانونو عکس العمل ښودلی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اورید خبرونه پاتې برخه. به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار امیر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت د کابل د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان د استخباراتي او پوځي همکاریو زیاتولو د وروستي اعلان هرکلی وکړ. جنرال جان نیکلسن ویلي د امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره په استخباراتي او پوځي برخه کې خپل همکاري زیاتوي. په دې همکاری کې بعض ځانګړي عملیات، پوځي سلام مشوره او د استخباراتي معلوماتو شریکول شامل وي. په کابل کې وروستۍ خونړیو بریدونو سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تفصیل د سالم احمد صالح په رپورټ کې.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي دا مهال د امریکا په مشرۍ د پوځي ایتلاف عمده هدف د کابل دفاع او خوندي کول دي. جنرال جان نیکلسن وایي که څه هم په کابل کې د بمي حملو په شمیر کې کوم تغییر نه دی راغلی، خو دغه حملې تر پخوا پراخې سوې دي. ښاغلي نیکلسن ویلي چې وسله والو طالبانو په کابل کې ځای نیولی او په دغه ښار کې داسې شبکې لري چې د حملو لپاره اسانتیاوې ورته برابروي، خو دغه شبکې باید تشخیص او له منځه یوړل سي. امریکایي جنرال جان نیکلسن د چهارشنبې په ورځ په بګرام پوځي اډه کې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیز دو ورځنی سفر په همدې ورځ پای ته ورسید. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي په کابل کې د بمي حملو چاره باید واوسي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د امریکا د پوځي او استخباراتي همکارۍ د زیاتولو یو هدف د افغان قواو د کشفي او استخباراتي څنګه پیوړی کول دي.
منظور دا دی چې باید د مونږ استخباراتي قواو یا هغه ادارې چې د کشف او استخباراتو په ارتباط کار کوي د دوی ټکنالوژي باید دغه څه وشي چې د ټولو نیازمندیو په مورد وکولی شي چې مثبت ځواب ووایي، مثلا کمره او همدارنګه دا بالونونه اسکنیګل الوتکې، دا ټول د مونږ په پلان کې دي چې متحده ایالات مونږ ته اکمالیه او مونږ د هغه نه د دښمن د موزیګانې د دښمن لیکې او د دښمن د تمویل کوونکې منابعو تدیر مهمه ده چې کشف یې کړي او مونږ وکولی شو چې د هغه په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو.
په کابل کې په تیرو دوه میاشتو کې یو لړ خونړیو حملو د دغه ښار د امن په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. په دغو حملو کې سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا پوځي او استخباراتي چارواکو خبرداری ورکړی چې وسلول طالبان شي د دې لپاره چې وښيي افغان حکومت کمزوری دی او بشپړ کنټرول نه لري، پر مهمو اهدافو خپلو حملو ته ادامه ورکړي. خود امریکا پوځي چارواکي اوس پر دې غور کوي چې په کابل کې د افراطي وسلولو د شبکو د ځپلو لپاره د امریکا د ځنګړو خفیه عملیاتو له ځواکونو کار واخلي چې د بغداد په کوڅو او د افغانستان د ختیځ په غرنیو سیمو کې هم ورڅخه استفاده سوي وه. خو په دې اړه چې په کابل کې به هم له دغو خاصو ځواکونو استفاده کیږي، تر دې مخکې بحث نه و سوی. دا په اصل کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت د هغه راپور له مخې چې په ډسمبر میاشت کې کانګرس ته لیږل سوی په پام کې ده، د افغانستان د خاصو ځواکونو شمیر تر 2000 میلادي کال پورې له 9000 او 22 څخه 33000 او 896 تنو ته زیات سي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبید.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازادهی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو تیز شو هڅو پر موضوع خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ. ازادي راډیو اورئ د سهار 9 بجې او 13 دقیقې کیدونکې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د ولسي جرګې، ولسوالیو شوراګانو او همداراز د ولسمشرۍ د راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون په ارک د وحدت ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 23 تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وکړې او وی ویل چې حکومت به د انتخاباتي کمیسیونو کې له هر ډول مداخلې ډډه وکړي. د افغانستان د حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله هم دې غونډې ته وویل چې په خپل وخت د انتخاباتو ترسره کېدل د خلکو غوښتنه ده او دا کار به هرو مرو کېږي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ځینې سیاسي رهبران په خپل وخت د انتخاباتو د نه ترسره کېدو په اړه اندېښنه لري، خو د ملي اولي حکومت مشران په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ سهار کې د عبدالعلي مزاري د مړینې د 23 تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د انتخاباتو ترسره کېدل د یووالي او ټولنیز عدالت د تضمین لپاره مهم دي.
امید است چې انتخابات سال 1397
د یوې هیله ده چې په 1499 کال کې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات او همداراز په 1499 کال کې د جمهوري ریاست انتخابات د یو ملي بحث او د راتلونکې لارې د روښانه کېدو لامل شي. د حکومت ژمنه دا ده چې د انتخاباتو له کمیسیون څخه بشپړ او بېطرفه ملاتړ کوو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی. تازه د احمد شاه مسعود د بنیاد مشر احمد ولی مسعود د ملي وفاق طرح د ملي اولي حکومت د ځایناستي بدیل په توګه وړاندې کړی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ګڼو سیاسي مشرانو ترې ملاتړ کړی. ځینې سیاسیون په دې باور دي چې د ملي اولي حکومت مشران د جمهوري ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو ته چندان لیوالتیا نه لري. تر دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ګواکې حکومت غواړي د قیادی شورا پرامنځته کېدو د خپل کار دوره وغځوي، خو حکومت بیا دا ډول اوازې بیا اساسه بللې وي. حکومت په داسې حال کې په ټاکلي وخت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي چې تر دې وړاندې د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال مازولا دولتي د انتخاباتو په نیټه کې د دوه میاشتنی ځنډ په اړه ویلي وو. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د عبدالعلي مزاري د مړینې د درویشتم تلین په غونډه کې وویل چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
یک بار دیگر تجدید تعهد میکنیم برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای
دی. وی یو ځل بیا په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ژمنه کوو. خلک د کمیسیون د اقدامات او له دوی څخه زموږ د ملاتړ او نو مداخلې په اړه تمه لري. خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید بیا وایي چې د کمیسیون ورو اقداماتو د امنیت خرابوالي او د سیاسي اجماع نه موجودیت ته په کتو په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل ممکن نه بریښي.
ازادي راډیو اوري د سهار و بجې او شپاړس دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته وښ شو.
د نړۍ مهمو رسنیو افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر د سفر دوهمې ورځې او د سولې هڅو ته پام کړی دی. برطانیایي ورځپاڼې ډیلی ټایمز هم افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر سفر ته کتلی او د جیم میتس خبرو ته اشاره کړې چې وایي اوس د طالبانو لپاره تر ټولو غوره وخت دی چې د سولې مذاکرات پیل کړي. له هغه پرته به د دې ډلې پر وړاندې هوایي او ځمکني فشارونه زیات سي. ورځپاڼې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکولسن خبرو ته کتلي او وایي په دې باور دی چې وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر د هوایي حملو د زیاتولو امر کړی، طالبانو ته ډیر تلفات اوښتي دي. ډیلی ټایمز پر دې تمرکز کړی چې د نیکولسن له جدید څرګندونو سربیره د امریکا معلومات ښیي چې طالبان د جګړې له ډګره لږ ایستل سوي دي. څلور ستوري امریکایي جنرال د کابل امنیت په داسې حال کې خپل لومړیتوب یاد کړی چې امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په یوه نوې مقاله کې لیکي امریکایي ځواکونه د افغانستان په پلازمینه کې د حملو د مخنیوي لپاره پټ هوایي عملیات کوي. ورځپاڼې لیکلي امریکا هڅې زیاتې کړي چې له افغان حکومت سره همکاري وکړي چې په کابل کې د حملو مخه ونیول سي. د واشنگټن پوسټ په وینا د عراق له سرکونو نیولې د افغانستان تر غرونو پورې د امریکایي ځواکونو پټ او ځانګړي عملیات معمول وو، خو د دغو عملیاتو په اړه په کمساري توګه په کابل کې خبرې سوي دي. ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن څرګندونې خپرې کړې چې د چهارشنبې په ورځ افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر جیم میتس د سفر په دوهمه ورځ ویل د کابل په شاوخوا کې د شپې عملیاتو ته دوام ورکوي. واشنگټن پوسټ دا خبر هم یاده کړې چې د جیم میتس غونډې نیکولسن هم دې ته خوشبینه دی چې امریکا او افغان حکومت دواړه د طالبانو له یو شمېر غړیو سره د سولې لاره ومومي، خو د ورځپاڼې په باور دا یوه اوږده لاره ده. خو نیوز ویک مجلې بیا افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر سفر ته کتلی او لیکلي چې جیم میتس افغانستان ته د دوه ورځني سفر پر مهال د افغانستان د اولس کلنې جګړې ختمولو او د سولې د مذاکراتو د احتمال په اړه خبرې کړې دي. مقاله وایي دفاع وزیر د جګړې اخري هدف د نظامي بریا پر ځای د شکیلو لوریو سیاسي پخلاینه یاد کړ. میتس وویل افغان حکومت چې تیره میاشت یې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د مذاکراتو وړاندیز وکړ، باید له هغو کسانو سره د سولې مذاکرات وکړي چې خبرو ته یې لیوالتیا ښودلې.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد واکسین پیل شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به څه کم 10 میلیونه د 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د روان کال له پیل راهیسې د 2013 کال البته په افغانستان کې د پولیو 3 پیښې ثبت شوي دي. د پولیو 3 مثبتې پیښې یوه په ننګرهار کې او دوه په کندهار کې. اوس دغه راز د کونړ چارواکي وایي چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې هم د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسؤول حاجي محمد اسحق د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی څه موده وړاندې په غازی آباد کې د مشکوکې پیښې مواد د معایناتو دپاره اسلام آباد ته لیږلي وو او اوس ورته ویل شوي چې هغه پیښه مثبت ده.
دغه د غازی آباد ولسوالۍ د یلګل په کلي کې یو ماشومه ده، فاطمې په نامه ده او د پلار نوم یې موږ ته چرا کړی عبدالله په نامه دی، خو اصلي نوم یې محمود دی. ماشومه د درې کال او نه میاشتو ده په دواړو پښو باندې پلج ده. دا داسې کورنۍ ده چې تر دې وخته یې هم د خپله واکسین نه دي کړي او نور خپل دغه جم ګاونډ یې هم د واکسین څخه منع کړی.
حاجی محمد اساق وایي د ګوزڼ د پیښې پیدا کېدلو لامل په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو شتون او د هغوی لخوا د واکسینو کارکوونکو ته د اجازې نه ورکول دي چې ماشومانو ته د ګوزڼ ضد واکسین ورکړي.
موږ په نهه ولسوالیو کې واکسین په تطبیق کې ستونزې درلودلې. متاسفانه چې اوس د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې کې هم یو تعداد ماشومان چې هغه درې زره نه اضافي دي د واکسین څخه هم په دې کمپین کې پاتې.
په کونړ کې دینی عالمان وایي واکسین حلال دی او د حرمت هیڅ ډول دلیلی وجود نه لري. مولوی سید ولی الله وایي
هغوی ته زما پیغام دا دی چې هر هغه کار چې د دین په لحاظ باندې یا د دین په نوم باندې موږ کوو باید هغه د هغې تبین وکړو. زمونږ د نورو خلکو سره په ټولو مسلو کې مسره دا اختلاف دی چې هره خبره کوي په دلیل یې کوي. که موز کوي باید په دلیل یې وکړي، که حج کوي په دلیل یې وکړي، که یو شي ته حرام ووي په دلیل یې ورته ووي، او که یو شي ته حلال ووي هم په دلیل یې.
په روان 2013 زیږدیز کال کې په کونړ کې د ګوزڼ د لومړۍ مثبت پیښه ده چې پیدا کیږي او دې سره په ټول هیواد کې د فلج مثبت پیښه څلور ته ورسېدي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. له بریتانیا د درویشتو روسی ډیپلوماټانو پر ایستلو بیلابیلو سازمانونو عکس العملونه څرګند کړي. د دغو کسانو د ایستلو اعلان پرون د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وکړ. بریتانیا دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې موسکو د ټاکل شوی مهلت پای ته ورسېد. بریتانیا د روسیې د پخواني جاسوس او د هغه د لور په اړه د وضاحت غوښتنه کړې وه چې ویل کېږي د اعصابو بېسدونکي زهري مواد ورباندې کارول شوي وو. داسې مواد چې ویل کېږي د سړې جګړې پر مهال په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدل. نور تفصیل د سالم محمد صالح په رپورټ کې.
د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د خپل هیواد د ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته پرون چهار شنبه پارلمان ته په وینا کې وویل له بریتانیا به درویشت روسی ډیپلوماتان وایستل سي.
They have just one week to leave.
دوی له بریتانیا د وټلو لپاره یو اونۍ وخت لري. دا حرکت به په تیرو ډیر شکلونو کې تر ټولو لوی او واحد اخراج وي او دا حقیقت منعکسوي د اول وار نه دی چې د روسیې هیواد زموږ د هیواد پر خلاف اقدام کوي. د دې اخراج له لارې به موږ په بریتانیا کې د راتلونکو کلونو لپاره د روسیې استخباراتي ظرفیت کمزوری کړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د خپل هیواد یو ټلویزیون ته وویل چې مسکو د دغو ایستل کېدونکو ډیپلوماتانو لیست ترلاسه کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وویل بریتانیا به له روسیې سره پلان سوي په لوړه سطحه هر ډول دوه اړخیز تماسونه وځنډوي. بریتانیا ته د سفر لپاره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته بلنه بیرته اخلي او د بریتانیا وزیر یا هم د شاهي کورنۍ کوم غړی به د دوبی پر مهال د روسیې د فوټبال د نړیوال جام سیالوي ته ورنسي. هغې وویل هیواد به یې له بشري حقونو د سرغړونو په ځواب کې د بندیزونو لګولو لپاره خپل قوت لا زیات کړي. بریتانیا دا اقدام په داسې حال کې کوي چې مسکو له ټاکل سوي مهلت سره سم د یو ډول زهرجنو کیمیاوي موادو د کارونې په اړه توضیحات ورنه کړل. ویل سوي چې دغه مواد د سړې جګړې پر مهال جوړ سوي وه. د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا یولس ورځې مخکې د بریتانیا د سالیسبوري ښار په یو تجارتي مرکز کې بېسد وموندل سول. د بریتانیا چارواکي وایي دوی د وژونکو کیمیاوي موادو په ذریعه په نښه سوي چې د پخواني شوروي اتحاد د پوځینو لخوا انکشاف ورکول سوی او د نوي چوک په نوم پیژندل کیږي. خو د بریتانیا لپاره د روسیې سفیر الکساندر یاکوبینکو پرون چهار شنبه په لندن کې سکای نیوز خبری شبکې ته په مرکه کې وویل اول موږ غواړو د دغو موادو نمونې وګورو. له نمونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان له رسمي پروسې پرته دویم پړاو ته نه ځو. فکر کوم بریتانیا باید له نړیوالو قوانینو سره سمه مخکې ولاړه سي. بلخوا د ناټو تړون د تصمیم نیونې اصلي مرکز د شمالي اتلانتیک شورا په 1940 میلادي کال کې د ناټو له تشکیل وروسته د دغه تړون په قلمرو کې د اعصابو د بېسدونکو کیمیاوي موادو پر تهاجمي کارونې ژوره اندېښنه شولې ده. د اروپای شورا رئیس ډونالد ټوسک ویل د اروپای ټولنې رهبران به پر دغه موضوع راتلونکي اونۍ په خپل غونډه کې بحث وکړي. دو ویل دغه پیښې د ترانس اتلانتیک د یووالي اړتیا څرګنده کړه. سرګی سکریپال چې د روسیې د پوځ متقاعد استخباراتي ډګروال و، په 2018 میلادي کال کې د مسکو یوې پوځي محکمې د بریتانیا استخباراتي ادارې سره د پټو معلوماتو شریکولو په تور په خیانت محکوم کړ.
یو ځل بیا پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ننګرهار چارواکي د جلال آباد تورخم د لارې د خوندیتوب لپاره 300 کسیز ولسی ځواک جوړوي. د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواک به د افغان ځواکونو د نورو تشکیلاتو په څنګ کې فعالیت ولري. د کندهار چارواکي د تروریستانو د یوې اووه کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکوي. د کندهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډلې په شاولي کوټ، میوند او خاکریز ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه کول. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د اول خان په نوم یو کس چې وسلوالو طالبانو تښتولی و، وسلوال طالبان وژلي او بیا په تیښته بریالی شوی دی. د اورزګان چارواکي وایي د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د پاتې برمته کسانو د خوشې کولو په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. وسلوالو کسانو له نن څخه 15 ورځې مخکې د اورزګان کندهار پر لویه لار 10 مسافر له موټره کښته او له ځان سره بوتلل. له دې ډلې 12 مسافر په دو ډلو کې د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشې شوي دي. د افغانستان د کرکټ ټیم نن د شپږو غوره ټیمونو په دور کې خپله لومړنۍ مسابقه له ویست انډیز سره کوي. دغه لوبه د کرکټ د نړیوال جام لوبو د غوروي لپاره ترسره کیږي. د پاکستان پولیس وایي لاهور ښار ته نږدې د پولیسو یوې پوستې ته څیرمه په بمي حمله کې درې پولیس افسران او یو لاروی وژل شوي دي. د دوی په خبره په پیښه کې شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان پرون د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره وکتل. په دې کتنه کې د تاجکستان او قزاقستان ترمنځ پر اړیکو خبرې وشوې او یو شمیر سندونه هم لاسلیک شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمهوری ریاست د انتخاباتو په درشل کې پرون کریمیا ټاپو وزمې ته سفر وکړ. په پام کې د پوتین د 2014 میلادي کال د مارچ د 14 د هغې ټول پوښتنې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې ګډون وکړي چې روسیې ورڅخه له خپل قلمرو سره د دې ټاپو وزمې د الحاق د توجیه لپاره ګټه واخیسته.
د ژوند رنگونه
تاسو نه بلمړی معرفي ولر
شروع کوم د خدای په نامه فرشته بختیار یم.
فرشته جانې کا تحصیلات په اړه مراته وایې کوم رشته کې تحصیل کړې؟
په سیول انجینری ساختماني کې مې خپل تحصیلات مې په پایله رسولې.
کوم پانتون کې څو کال کې فارغ شوې؟
مجاز جان پانتون کې مې درس وایلې ده، دو کال کې چې فارغ شوم.
کبره ته وایې څنګه مو انجینری مسلک انتخاب کړ؟ خپل خوخه مو تاسو تصادف ورته کامیاب شوې؟
ها دما په کورنۍ کې ټول د پلان مې انجینر او دغسې یو راته و ش انګیزه و او غوښته مې چې دغه رشته مې انتخاب وټاکله او په دغه رشته کې بریالی شوم. په ډېر بریالیتوب مې پایلې ته ورسوله.
افغانستان کې ډېرې کورنۍ دي چې جنو انجینری سره دونه علاقه لري، دوی فکر کوي چې دا د سړی ورشته ده او یوازې سړی ته مختص کړي. تاسو څنګه کورنۍ هم در سره امغه کې و؟
او کورنۍ مې را سره ډېر مرسته وکړه. خو د کورنۍ په مرسته مې دا رشته مې وټاکله او ډېر راته له نګان له یعنی د ه چې کورنۍ مې را سره وو او ډېر مرسته وکړه او تر دې چې زه یم د خپل کورنۍ په مرسته تر دې چې رسیدلې یم.
خپل خپلوان مو څه ویل تاسو چې انجینر شوي کنه؟ دلته افغانستان کې انجونې ډېری ډاکټران یا معلمان دي. تاسو چې انجینری ویل دوی ته جالب نه وکړه؟ کله ته ویل چې وو ته انجینری وای او د خبره؟
او دا خبره خو ډېره ویده معلوم ده چې هر په دې مش په وطن کې په هوت کې دا خبره خو ډېری دي. خپلوانم ډېره راته ویلي چې جنو ته څه فکر دی انجینری او دغه خبره را باندې ډېره به بد اغیزه کوله سي. ډېری به ویلي باید یو جنکې انجینر باید یا تبوای یا معلمی نو پرته لدینه نور کوم یو انجینر نه سي کولای کوم کار وکي یا یو صحیح تلر سي. دغه خبره را باندې ډېره به اغیزه کوله. کورنۍ مې طالبې ویلي سي ته کولای سي همت ولاره او خپل درسونه دي پر سمه توګه وای ته کولای سي. وقتی فارغ هستم ولی یومی مرسی و رست فعالیت کارونمی پایل شروع کنم تروسه پدیر اوس ټول پدیرشته خپلوانم ډیر خوشاله را باندې ویار دی او د خپل انجنیری تشویقوي سي په د انجنیری وایسي یا شاین دی
د فرشته په نوم د انجینری له فاکولټه د فارغ شوی خبرې مو اورید چې وای په څه مشکلاتو انجینری لوسته ده. په همدې سره د خبري مجله هم پاتې رسیدي. زنوري اسنوري له تاسو سره